کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ثور څلورویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 14مې سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ویې ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي چې د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر خاوره پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندې ولګېدل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شرکت چې یو افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک د دې اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. زلنسکي تیره شپه خپل ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 14مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې ډېرې سیمې لاندې کړي. او جرمنی ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمنی ته ځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر نن وویل چې د مارچ په میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمنی ته ورتلل. د فبروري له 14مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه له 6 میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم بندیوان قمندانان په کابل کې طالبانو ته سپارلې دي.
په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان
د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې مهم قمندانان سپارلې. دا به د خبرونې په دوام کې واوري. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه
د سکور زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جوولتوب کې.
په افغانستان کې د قرقل پوستکي دودي صنعت له سقوط سره مخامخ دی.
اقتصادونه هم زیدي څوک پیسې هم نه لري. هغه شبکان چې هغه ستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشې توکو باندې روغ دي هغه نور کسان هم ځان سره روغ دي کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرمنۍ خبري مجله ز احمد تکل شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو له سره غور وکړي چې په دې وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او تلپاتې ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له اډوال انډوال ګډون څخه منوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه دی. اعلامیه کې ورستر بلی په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو جوړ افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو اونجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې خزی اونجونی باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووزي، د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوی چې د دې محدودیتونو د نه عمل کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې خزی اونجونی خپل حق په خپل انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمنې او نجونی د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ تر لاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراری ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړی. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خزو اونجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپل ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګونونه خود خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې و. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خزو ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سول او ثبات نشي راتای چې خزې د خپل هیواد په چارو کې مساوي ګډون راګرځول شي وي. ورسره تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپل ژمنو برخلاف پر خزو اونجونو محدودیتونه ورستر بلې ډیریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پختنی او ځان سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د نښتو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په سرحد کې نښتې کړي چې وروسته یې نږدې 3 اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. اوس دواړو خواوو ټینګار کړی چې د راتلونکو نښتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمن سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې لمخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خو ترمنز د همغږي او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکو کې د خبرو للارې د ستونزو د حل او همداراس د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غوی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشټې ورسته زیات شو. لدی نشټې ورسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړي چې په خپل کې ستونزې به د خبرو لاري حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی وو. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې دلیل لمن څول د دوړو هوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشټې ورسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د اید عالم مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارل دي چې که له دې ډلې سره خبري بریالي شي نو هغه به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سواد کې د پاکستانی طالبانو جګپوړي مشران و چې دواړه په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له خوده لوډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړي د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د تا شل کال کې سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پاوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه استولې و او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبري وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل یو سلو دوه بندیانو د خوشي کې دوه غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په کابل کې مو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې اړه مو د غبرګون غوښتنه وکړه خو موافق نشو چې د دوی غبرګون ترلاسه کړو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وایي آزادۍ رادیو ته پرون د هرات خاریاو شمیر اوسیدونکو وویل چې کله د رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخاوني ولا او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي باید یو ځای ډوډۍ سره ونه خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. د راپورونو په اساس په مارچ میاشت کې د ورځې شاوخوا 15,000 اوکراینیان جرمنی ته تلل خو اوس دا شمیر 2,000 تر کته شوی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونې چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راټیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونې چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه 200 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونی چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو د ازادي راډیو پر وپانه هم خبرې دلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپانه پته ده. د شپه د ازادي راډیو پانه قربان از ما مخته خلاص ده او زه هغه ځینې عنوانونه لولم چې وینم یې. د 15 هیوادونو اعلامیه د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه منو. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي. امریکا او جرمنی له روسیې په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. طالبان د هرات په رستورانتونو کې کورنۍ د یو ځای ډوډۍ خوړلو نه منع کړې دي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په یو تازه اقدام کې د خپل عوایدو او نیز راپور له رسنیو سره شریکوي. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یوازې په تیر اونۍ کې شاوخوا 400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. وزارت وړاندې لیکلي چې راټول شوي عواید د ټول افغانستان په کچه دي. د وزارت تیر اونۍ هم د خپل اونیز راپور په ترڅ کې د شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ د عوایدو د راټولېدو خبره کړې وه. که څه هم وزارت نه دی لیکلي چې راټول شوي د حکومت برخو کې دي، خو له دې وړاندې د لسګونو قراردادونو د اعلان خبره یې کړې وه. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې یو شمېر بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلې دي. دغه وزارت تېره ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یاد وسایل د خوړو نړیوال سازمان WFP په مالی مرسته دغو بزګرو ته ورکړل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په مرسته شوي وسایلو کې تراکتورونه، زرنجونه، ریشرونه او یو شمېر نور وسایل هم شامل دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وړاندې لیکلي چې د مرسته شوي وسایلو ټولیز لګښت 5,900,000 افغانۍ دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې دغه پروسه به په نورو ولایتونو کې هم تدویق سي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.12 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 409 افغانۍ.
د ورځې اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسمت څروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت څروان هرکلی کوم.
په دې برخه کې د قرقل پوسټ کې د کاروبار د خرابې دوه په باب راپور لرو او د غرض د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوسټ کې په باب ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچه په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات لورنزیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. لبلخوا د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو تر رسیدې شمیري اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدار او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابی واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړې وای دا سیورزی بوي چې د ډیر کار لامل به آند سر غرول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دکانم بیت
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکان خپل برخه ته تغیر ورکړې او لامل هم د خ بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخي او وس جامو پلورلو دکان لري.
وخاله خمانه نشته او که څوک اقتصادونه زیب دي څوک پیسې نه لري هغه شفقان چې اغوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاده ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
په کابل کې د اندرابی وارد سینی پلورونکي وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولې به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده خو وستغه خولې تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیدا او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخه د بازار کمرنګ کیدل سیاسی تحولات پوګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خوابه زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي ترڅو لوغه 3 روپۍ ترلاسه کړي. خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم خبر نه دی. د قرقل یو خوخون کای محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي. یو کس چې خل لونګي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاری
ادمه کې قرقل میپوشه عین شی پس
د قرقل زین کارون کې وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې خبره بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولې او د جوړولو لپاره کارول کیږي. خوروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو او سوداګرو لپاره د عاید یو لوی سرچینه و. قرقل دوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالېږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دوري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وای کدا غ صنعت ته پامونی شي لره نه د چي نګدي راتلون کې کې د دې صنعت بازار به خل منځه ولاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوی 9400 ول زرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
او اوس په هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپل تازه غنې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنځمې پورز رابلل سوی و. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وشول سو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر شوزو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوي چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغوی افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دوی افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. بریتانوی خبرونه اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر شوزو او جنو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرون یې لیکلي چې د شوزو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندي کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنه کې د 13 کلنې زویا خبري راخیستل سوي چې وایي تیر سیشن په کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایه په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له وړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه عکس العمل ته هم اشاره شوی چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات ارویس اخلاقی احمد ہلمن ولایت وسیدون کے کوکنار پر ٹول افغانستان کی بند کر او بزگران ارون تھے بدلی معیشت نہ جی توجہ کی پومومیت کی بدلی معیشت بزگران ارون تھے بحث تاریہ کو اوپر زئی وہ ویش زکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام وکړي موږ په دې خوشاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار ووایي چې ډیرې ځوانانې نشي تاسو ودی او ډیرې ځوانانې موږ د موتات کړي وو. په واقعیت سره دا خوش کار وسو چې باندې سو حلاج جرر هو دې په ټول افغانستان کې به په ویون بوټی نه کړ کېږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوک سیمه احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامي امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شموله حکومت باندې د غولس او د افغانستان نورې حکومت ډلې دی هغه سلا شي ترڅو تاسو نړۍ پر رسمیت وپیژنې او دغه کړې دلې او زورې دلې ولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
یوه هیله لره مسولین تشریح هغه دغه ده تادی ارغنده او پرون تختپل علاقه کې یو پل تور پرواته ده چې هغه ولسو نه ده او چې کله موټر پر پورې وځي نو داسې شوري.
مسلم افغانیم د کونړ ولایت څخه دلته په وطن کې ناچاری اخیری حد ته رسیدلې ده خو فعلی حاکمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هله ده چې د اوسنی نظام چارواکي لومړیتوب به وزلې ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې نو وامه دا کومه کو پر برابر باندې تقریبا 12 کال د ګریش ولسوالۍ څخه مجورو کو د جنگوي د دربدری څخه پاستا غوم پسرا بمبارم کړی د بو درې وډونه ورس شیدان کړی د امرست زمر سره هیڅ کومک نه کیش.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره په یاد مو سچې د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان هم خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم.